سلامونه د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زفرشتہ صحه خرکلای کوم په پایل کې خبرونه په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو له پیلېدو سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې میلیونونه افغان جون او خزه د زده کړې او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو به برخه شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ پر خپل اکسپانا په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی دی چې دا ناوړه چلند او د خزو په لومړنۍ حقوقو باندې لګول شوی محدودیتونه پای ته ورسوي. په پاریس کې د 2024 اولمپیک سیالۍ د جمعې په ورځ د جولای په پګوستمه پرانیستل شوې. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږ لوبغاړو ګډون کړی چې درې نجونې او درې نارینه دي. طالبانو د درو نجونو لوبغاړو په اړه ویلي چې دوی په رسمیت نه پیژني. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 10,000 ډیر افغانان له خپلو خاورو ایستلې دي او دوی افغانستان ته راغلي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغو 10,215 کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو له مخې په وروستیو میاشتو کې له دغو دوو هیوادونو هر ورځ تر 10,000 ډیر افغانان شړل کیږي. دغه وزارت خبر پانه کې ویل شوی چې افغان کډوال د تورهم سپین بولدک وریخم پل او اسلام کلال لارو افغانستان ته راستنه شوی دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول به اسناد کډوال خپل هیوادونو نباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې نوې شارژ د فیر ګمارلې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخینن پر خپل اکسپانا لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلې دی. د قهار بلخی په وینا لکاغلی صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړې ده چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپې د ګازو د نلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات تورغونډي د ریل لارې په شمور پرسترو پروژو ژر کار پیل کړي. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه سرانوالۍ دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې دوی یو تروریستي برید په پلانولو کې تورن دي. د بلجیم سرانوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلورو کسانو له ډلې چې د پنجشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یوه کور د چاپې په ترڅ کې نیول شوي وو، درې یې یو قاضي لخوا تر څېړنو وروسته خوشي شول. چارواکو ویلي چې دغه اووه کسان چې د پروکسل په یوه مینه او همداراز پانتورپن لیک او گیند خانونو کې نیول شوی په اصل کې د چچینیا اوسیدونکو دي. سارانوالان وایي داسې نښې نشته چې دغو کسانو د مخ کې یو مشخص هدف ټاکلی وي. د بلجیم سارانوالۍ د اولمپیک له لوبو سره د دغه کسانو د احتمالي تړاو په اړه د رویټرز پوښتنو ته ځواب ونه ویله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې ده. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې دا اعلان د ترامپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ترامپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتي ادارې پرون جمعه وروسته له دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې ډایرکټر کریسټوف رای یو مبهم بیان خپور کړ چې پر ټرمپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغې یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلی د لبناني وګړو د ایستلو پر پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالتونو کې د کار کولو حق ولري. د امریکا ولسمشر په دغه یادښت کې لیکلي چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ کړکیچ له کبله د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. لا یو خصوصي شرکت سره د افغانستان په 12 بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون نن شنبه د اسد شپږمه په یو خبر کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د اسانتیا د رئیس مولوي احمد ضیا خالد په قول ویلي چې دا سکنرونه به د امنیت د لاخ والی لپاره نصب شي. د نوموړي په وینا د دغه سکنرونو په نصبېدو 113 میلیونه ډالرو نه ډیر لګه کیږي. په راپور کې راغلی دی چې دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام کلا، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، ابو نصر، فراهی او شیرخان بندرونو کې نصب شي. د راپور له مخې د سکنرونو د نصبولو پروژې کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي او 2000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر کړي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحدو ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیزې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د سرک لګولو لپاره د 10 میلیون ډالر جاهزي وړاندیز کړی او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر 18 گیگا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبی کوریا او بریتانیا غړي مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکارانو د هند او جاپان په ګډون په دریو هیوادونو کې پر روغتیایی پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. ازادي رادیو په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای او لیدلای شئ. بیا هم ښه راغلی. پایل کو په راپورونو، په پاریس کې د اولمپیک سیالیو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان په اړه مو بشپړ راپور وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدلای شئ. د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د کډوالو ته د ویزو د تمدیدو په اړه ځینې لازم اقدامات سپارښتنې کړي دي.
که بعض خلک دلته خپل ویزه هم تمدید نشي کړلای او دوی سب دي شارپ وی وی د شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر ولري، نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی.
د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمېر هغه افغان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هر کله کوي.
د یو ګډ وډی ته د وسره اثر یو تر اوسه پورې چیرته دا د هند ویزه د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک وسی کی د افغانستان خلکو سره.
په بادغیس ولایت کې سکل د پسته حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي چې ډیری سوداګری هم دښمن کړي دي.
د مسولات خبر ځان به جوړ کړي، نو د ملت لپاره دا تاسو نه د تجارت لپاره شنه شکل حاصلات اس فائدہ نه لري د پسته.
په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم را سره شته، را سره ملتیا وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالي په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې خزي هنجونې د زدکړې او سپورت لحقونو به برخې دي. دغه سازمان په خپل اکسپانل لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړ چلند پای ته ورسوي او د خزو پر اساسي حقوقو محدودیتونه لری کړي. پاتې حال د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
نکته ترې کاله کې چې له هر ډول لوبو ان یو شمېر خپل تمرینونه لري دي، خو د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د خپل درې حملارو لګډون خوښي دي. وای د افغانستان د میلیونونو جنوب استازي توپ وکړي.
بوج این هم محدودیت ها بازم از طبقه اوناس ما امروز شاهد این هستیم که در
ټول ستوند سره سره موږ د شاهدان یو چې افغان جن هم د پاریس په اولمپیک سیالیو کې ګډون کوي او غواړي ویاړونه ترلاسه کړي. موږ ډیر خوښ یو او دوی ته د بریاوو هیله کوو چې نړیوالو ته وښيي که افغان نجونو ته فرصت ورکړل شي نو ویاړونه به خپل کړي.
در زنان افغانستان چانس بدهند و یا یک فرصت بتن حتما هر یکشان افتخارهای پشت در پشت کسب میکنن.
د جوجوتسو او آزادو سیالیو افغان لوبغاړي ارزو احمدی و د پارا اولمپیک د ویلچیر هندبال برخې لوبغاړي راهله نوري وای درې کاله کېږي چې په خپل هیواد کې له ورزشي فعالیتونو لرې ده. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې نجونو ته په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول ورزشي برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي.
دوی ته ډېر د بریالیتوب هیله لرم ان شاء الله چې په دې مسابقو کې ښه ولوبېږي او افغانستان لپاره یو ښه ویاړ ولري او دولت نه هم دغه توقع ده چې نور نجونو ته اجازه ورکړي خپل فعالیتونه وکړي.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان هم ویلي په پاریس کې اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د زده کړې او سپورت له حقونو بې برخې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل اکسپانل لیکلي طالبانو ته پکار ده چې دغه ناوړه چلند پای ته ورسوي او د ښځو پر اساسي حقونو محدودیتونه لرې کړي. پرون د جولای 26مه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال اولمپیک سیالۍ په داسې حال کې د درې افغانانو په ګډون پیل شوې چې د طالبان حکومت له نږدې دریو کلونو په دغه هیواد کې پر افغان ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ لوبغالو ته په تګ او ورزش کولو او د دوی په لوبو هم بندیز لګولی دی. کیمیا یوسفی او دوه خویندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی به د پاره تکواندو او بایسکل چلونې په برخو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې په دغو سیالیو کې ولوبیږي. د طالبانو حکومت ویلي په دغو لوبو کې د افغان چونو ګډون په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې هم د دغو لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې کوم طالب چارواکي ته بلنه نه وه ورکړې. د نجونو د کرکټ د پخوانۍ ملي لوبډلې غړي رویا سمیم چې دا مهال په کاناډا کې د بیا په اوسنیو شرایطو کې له افغان ورزشکارو نجونو د نړۍ په ملاتړ ټینګار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا کولی شي ډېر بدلونونه راولي. مثلا که جهان وغواړي کولی شي د یوه برخه انجونو ملاتړ وکړي، څو هغوی وکولی شي د افغانستان په استازیتوب هر ډول ورزش کې ګډون وکړي.
د یادونې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو د سږ کال د مې میاشت په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سي ته یو لیک استولی و او ورنه غوښتي وو چې په جلا وطنۍ کې ورته یوه لوبډله جوړه کړي. خو د دغې لوبډلې یوې غړي صوفی یوسف زی ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه دوی ته د دې لیک ځواب نه دی ورکړل شوی. ټاکل شوی چې د سږ کال اولمپیک سیالۍ د اګست میاشتې تر 11مې دوام وکړي. په دې لوبو کې د ګډون کوونکو افغان ورزشکارانو یوازې یو کس د جودو په برخه کې له افغانستانه ورغلی دی، پاتې 15 تنه نور په بهر کې ژوند کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیاسلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو محدودیتونو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شول، چې لویه برخه ورزشکاران هم پکې شامل وو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په داسې حال کې چې داش په ورځ بیا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ورکول کیږي، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا کډوالو ته د ځینو لازمو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د دغه شورا له مشر میوند عالمی افغان سره خبرې کړې دي او په سر کې په ټوله کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ترې پوښتلې دي.
دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې مونږ دلته راغلي یو. د مونږ د غټه ستونزه مو چې دا مونږ د اولادو درس او تعلیم ده، او بل مهم مشکل دا ده چې دغه مونږ افغانان چې دلته دي دلته امکانات د کار نشته. دغه دوه مشکل او دریم مشکل دی مونږ دغه د مونږ د ویزو مشکلات دي، د ویزو د تمدید مشکلات دي.
علمي صاحب د ویزو خبره مو کړه او د افغانانو د اوسېدو په دې وروستیو کې د افغانانو د نیولو یا د افغانانو په وړاندې د عملیاتو خبره کېږي. کلک دغه د ویزو پروسیجر تشریح کوي چې څوک د افغانستان ناراضي په کومه ویزه چې راضي څومره وخت کولای شي دلته پات شي، څومره وخت وروسته هغه باید تمدید کی.
د موږ دلته افغانان اکثرا ډیر تر غلي دي په سیاحتي ویزو او په میډیکل ویزو باندې راغلي دي، یو کم تعداد په تجارتي او په سټوډنټ ویزو باندې راغلي دي. دغه سیاحتي ویزي چې دي د شپږو میاشتو لپاره دي او میډیکل ویزي چې دي د درې میاشتو لپاره دي. سټې به دلته د دوه میاشتې دي، سیاحتي ویزو هم دوه میاشتې او د میډیکل ویزو هم اکثرا دوه میاشتې. نو کله چې دا ویزي تکمیلېږي موږ باید یو میاشت کل چې زای موږ ویزا ایکسپایر کیږي یا ختميږي، یو مسمخ کې باید موږ اپلای وکړو د تمدید لپاره. کله موږ یو مسمخ کې اپلای وکړو بیا موږ د بل 28 ورځو نه یا نهایت کې 1.5 ورځو نه موږ ویزا میډیکل ویزه معمولا درې میاشتې نه درې میاشتې تمدیدېږي. تقریبا 1000 یا 2000 کلدار مصرف پیرې دی، وو سابق قیمته وو 3000 ځانه سوي دي. او دا سیاحتي ویزه چې موږ شپږ میاشتې نه دي دلته کله چې موږ اپلای ورته وکړو او تمدیدوي دا د شپږ میاشتې لپاره تمدیدېږي. تقریبا 1000 شاوخوا کې دام تمدیدېږي. یعنی که څوک پوسې په سیستم باندې سیستم خلاص مشکل په دې باره کې د مورد کې کوم غټ مشکل وجود نه لري.
علمي صاحب کچیر ته د ویزو تمدید لپاره چې غوښتنه کیږي دا ویزه څومره د وخت خبره مو کړه څومره راوځي مطمئنه، مطلب چې یو څوک اپلای وکي ویزه اتمن راوځي دا خبره کراته وکي. او دویمه مسله د ځینی افغان کډوال دلته شکایت کوي چې مالی توان نه لري او نشي کولای، هغه ته نور څلارشته دي په قانوني شکل دلته پاتې کېدو لپاره.
که بعض خلک دلته خپل ویزه هم تمدید نشي کولای او دوی صاحب د شارپ وی وی د شارپ او یونیچار وی او دوی کیس نمبر لري، نو ان شاء الله تعالی چې څوک ورته مشکل نه پیدا کی، پولیس هم ورته مشکل نه پیدا کی. که مشکل پیدا هم کاندي دغه دوه ورځې موږ د دوستان ماجرین لدی بی ابدان یا د بی ولس نه بولی و موږ چې ورغ نو تم زنګ و د شارپ وکیلان راغل ل زخل ور سره مخبل زنګ ورته و پټیر خو زیات سره راغل او هغه د پولیسانو سره استدلال وکړ، دلیل و ویل زاد د موږ سره راجستر سوی ماجرین دي هغه ورونه چې راغلی و او شاب په شارپ کې ثبت ټول راخصو او هیڅ نو مشکل نه و ټول په کورو ته راغل.
د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان وو چې زموږ همکار حدیث پردیس سره د ویزو په تمدید دوغه کېدلی وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
خرغلی خبرونه ته. د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانانو لپاره د ویزو د بیا پیلولو اعلان سره سم یو شمیر هغه افغانان چې غواړي هند ته د درملنې لپاره ولاړ شي د دغه پریکړې هرکلی کوي. دوی وایي چې په افغانستان کې د هند سفارت او هغه شرکتونه چې د ویزو د بهیر چارې تر سره کولې غیر فعال دي او دوی د ویزې اخیستلو لپاره کوم لارښود نه دی ترلاسه کړی. پاتې حال د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
یو شمیر افغان ناروغان خوښتي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکول بیا پیل شوې دي. نږدې درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نیټه بیا ځلې واکمني ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړه او افغانانو ته یې د آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته یې د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړي، خدای ونه ویل چې څنګه او له کومې ویبپاڼې څخه په استفادې افغانان کولی شي د ویزې غوښتنه وکړي. د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د خپلې لور د درملنې لپاره هند ته تلله او د طالبانو له بیا واکمنېدو او د هند ویزې له بندېدو وروسته ستونزو سره مخ شوي.
ما هغه ډاکټر سره چې باډی کنیواله د انټرنیټ نه لاره نه هغه به ماینات ورته ولیکله او ماینات دلته امکانات نه و چې ماینات منګه تر سره کو او کومه دوا به چې ورته ولیکله د هغه دوا تر لاسه کول هم په افغانستان کې ممکن نه و او منګه ډیر مشکلات سره مخامخ و. بل اخر د یو ګډ وډی تداوی سره سر یو تر اوسه پورې چیرته دا مشکل حل شي او دا د هند ویزې د افغانانو لپاره آزاد شي دا به یو لوی کومک سی کی افغانستان خلکو سره.
په افغانستان کې د روغتي اسانتیاو د نشټوالي له امله یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان، ایران او هند ته ځي. خو تیره اونۍ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د تورخم پولې د هغو افغانانو پر مخ تړلې چې ویزې هم لري. د هرات اوسیدونکي ازیتا له ډېرې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ د یو غړي د درملنې لپاره د هند ویزې ته انتظار باسي او اوس د خبر په اورېدو ډېره خوشاله ده.
پدر خود مریض هستند، تکلیف شوش دارند، نفس تنگی برین پیدا شده و داخله.
پلر می دسته گونه روخی او سالن دیلری پا افغانستان که درملنه و نشوه و باید لحواده به هر یه درملنه وشی او لحن سخبل خواه حواد نشته. واس چه دا خبر خبور شی هیلال رو دویزی بهیر هم و بایل شی سو پلر او مور هند تا درملنه لپاره بوزم.
از مریضی که دارن رنج میکنم بتونیم به اونا ویزا بگیریم، به اونا بیاریم به کشور اند و تدوی اینا شروع بکنیم.
د تیر جمهوری نظام پر مهال د هند ویزو د ترلاسه کولو بهیر ډیره برخه د شهیر په نوم د یو شرکت له لارې ترسره کیده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې فعال نه دی. اوس د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته هند اعلان وکړ چې افغانان کولی شي د الکترونیکي ویزو غوښتنه وکړي، خو له څه مودې په تیرېدو سره دا ویزې هم پر افغانانو بندې شوې. په تیرو دریو کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلینو زده کړې د ویزو د نشتوالي له امله په ټپه درېدلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د غزې د جګړې د پای ته رسیدو په سر د اسرائیل او حماس ترمنځ اختلاف پر خپل حال پاتې دی، اسرائیل د خان سیونس له اوسیدونکو غوښتي چې له دې سیمې ووزي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه وایي چې په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې سیمې ته پناه وړي. نور حال د عصمت ساروان په دې راپور کې واوري.
د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلي چې د غزې په جنوبي سیمو کې د خان یونس په سیمه کې له میشتو فلسطینیانو څخه غوښتي چې په موقتی ډول د الموسا خوندې سیمې ته کډه شي. په دې بیان کې چې اسرائیلی پوز د شنبه خبر کړی، د دې خبرداري دلیل په سیمه کې پوزي عملیات بلل شوې دي. د اسرائیل پوز د جمعې پورس په خان یونس کې له فلسطینی وسلوالو سره د سختې نشتی او د حماس د سخت دریځې ډلې د تونلونو د ویجاړولو اعلان وکړ. په غزه کې له جګړې نږدې نه نیمې میاشتې وزي. دا جګړه د تیر کال د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس ډلې له ناڅاپي بریده وروسته پیل شوه. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه دغه ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د هغو کوچنیو ملیشو د وړو ډلو په لټه کې چې په هوانونو اسرائیلي پوځیان په نښه کوي څو تونلونه او نورې اډې ویجاړې کړې. ویل شوي چې د خان یونس د خالي کولو لپاره د اسرائیلي پوز خبرداری د دغو شخړو د دوام په لټ کې دی. د اسرائیل پوز د شنبې په ورځ وویل چې د خان یونس د تشولو ژغې د مختلفو رسنیو له لارې خلکو ته رسولی تر څو ملکي خلکو ته خطر کم کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه اسرائیل په جګړه کې د نامتناسب ځواک په کارولو تورنوي. دا هغه تور دی چې اسرائیل یې ردوي. تر دې مخکې هم یو شمېر ملکي وګړي چې خوندي کمپونو ته تللي وو د اسرائیلي پوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونه وایي په غزه کې هیڅ خوندي سیمه نه ده پاتې او د دې سیمې اوسیدونکي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په وار وار له یوې سیمې بلې ته پناه وړي. اسرائیل هم پر افراطي ډله حماس تور پوری کوي چې ملکی وګړي له خطر سره مخامخوي او په ګڼ میشتو سیمو شوونځیو او روختونونو کې فعالیت کوي. حماس ډله بیا دا تور ردوي. اسرائیلی چارواکي اټکل کوي چې دوی د حماس یا اسلامي جهاد شاوخوا څوار لزر وسلوال وژلي یا نیولې دي. د جګړې په پیل کې د دوی شمیر تر 15,000 ډیر اټکل شوی وو. دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس چې د جمهوري ریاست احتمالي کاندیدا ده دواړو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره وکتل او له هغه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربن موافقه وکوي.
له خبرونو ور اخوا
په ایران کې د ګلاب شاه په نوم د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدام شوی افغان کډوال د کورنۍ غړي ادا کوي چې هغه بې ګناه او دوی د محکمې په هیڅ پړاو کې په جریان کې نه دی پریښودل شوی. یو شمېر ایراني رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د ګلاب شاه په نوم یو افغان کډوال د ایران حکومت لخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. نور حال په دې راپور کې
اکبر چې تازه وراره په ایران کې د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی د خپل وراره د بیګناهی او بیوسۍ کیسه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ګلاب شاه په خورا بیرحمۍ په دې پلمه چې وکړي د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود اعدام شوی دی. د ښاغلي اکبر په خبره تیرونه ایرانی چارواکو دوی ته له خپل وراره سره د کتو په اړه خبر ورکړ خو چې دوی کله د بوشهر زندان ته ورغلل هغوی مړی ور وسپاره.
د خاغلی اکبر د معلوماتو له مخې ګلاب شاه د رحمان زوی د فراه ولایت د قلعه زمان د کلی اوسیدونکی و چې 15 اولادونه او یوه میرمن ترې پاتې شوه. وړاندې یو شمېر ایرانی رسنیو د ګلاب شاه د اعدام په اړه راپورونه خپاره کړي وو. په ایرانی رسنیو کې د ګلاب شاه د اعدام لامل د مخدره توکو قاچاق بلل شوی وو. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې تر دې دمه څومره افغانان په ایران کې اعدام شوي، خو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په ایران کې 290 تنه اعدام شوي دي. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان له دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د دې رسنیو پر راپورونو کې راغلي چې ایران کې سکال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې ډیرې د مخدره موادو پر اړوند جرمونو محکوم وو. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه ادعا کوي چې د ایران حکومت په ظالمانه ډول یو شمېر افغانان په دغه هیواد کې لدی پرته چې د جرمونو په اړه پوره وضاحت وړاندې کړي اعداموي. د دغه ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په ایران کې د افغانانو اعدام به صورت قطع غیر عادلانه، ظالمانه او د حقوق بشر د ارزښتونو په خلاف عملی کیږي. متاسفانه په ایران کې د اعدام په باره کې قوانین ډیر ظالمانه او غیر انسانی ده.
په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د ستونزو په دوام دلته میشت یو شمیر کډوال حمیده کوي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. په ایران کې میشت کډوال امید رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ افغانانو توقع دغه ول لکه دغه انتخابات را نیول او د موږ افغانانو توقع دغه ول چې ان شاء الله دغه نوی رئیس جمهور د ایران ته انشي او د افغانانو لپاره کوم لازمي اقدامات واخلي او د افغانانو لپاره یو څه کار وکړي، مثلا افغانانو ته یو څه مدرک ورکړي او یو څه د کاروبار زمینه ورته برابره شي، همدغه هلته لږ مشکلات ښکاره وځي. ولې نه، متاسفانه چې برعکس وشول دغه کارونه.
د طالبانو حکومت مخکې له ایرانی چارواکو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه مخکې هم ګڼ راپورونه خپاره شوي، خو په ایران کې میشت افغان کډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې دلته له افغانانو سره نامناسب چلند ته په کتو ښکاري چې د ایران حکومت دا ډول رپورټونه جدي نه نیسي او د دوی پر وړاندې په پالیسۍ کې مثبت تغییر نه دی راغلی.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
د نورو راپورونو لپاره کولای شئ زموږ ویب پاڼه azadi.com ته هم سرور ښکاره کړئ. په بادغیس ولایت کې سکل د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي. مخکې لدې چې پسته په بشپړه توګه په خشي خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل کړی دی او حاصلات یې راټول کړی دي. دا کار د دې لامل شوی چې بادغیس کې د پستې کیفیت او بیا دواړه زیانمن شي. نور جزئیات د سنا کاکټ راپور کې واوري.
درخت بار بیشتر داشتن اما متاسفانه ای کې
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدې چې حاصل راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتله په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من څلور کیلو پستې د قجوم بیه شپږ سوه افغانۍ ده او تیر کال د یوه قجوم بیه دوه سوه افغانۍ وه.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیرو پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې د مې د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړې دي وای چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږکال د بادغیس ولایت د طبي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږکال یې د لیق پستې څخه شاوخوا اتیا کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل:
مغزر کې باید بده امثال نداره چون پسته خام بده شول شکسته.
دا چې پسته خامه ده او شول مات دی، د همدې لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه. له همدې امله د پستې قجوم به ډیره ټیټه ده.
به همین خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیات پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوې مودې څخه شل ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې پوچي او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږکال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، دا سیدا وکړه:
د مسولیت خپل ځان جوړ کړي، نه د ملت لپاره ګټه، سونه د تجارت لپاره سږکال حاصلات هیڅ فایده نه لري. د پستو
نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور وختي اندېښنا نه لري. که څه هم هغه ته د ویچلو وخت مخکې د پستې راټولول د پستې په مختار او بیې اغیز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولای شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د دېر څخه تر 15% پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږکال د پستې فصل او بار ډیر زیات دی. چربته په دې 10% کمبوت باندې هیڅ تاثیر نه لري او همچنان د تیرو کلونو په نسبت درې برابره پیسته زیاته شوه ده چې دې کمبوتی زی پوره کوي او دا کمبوتی او دا مسائل په جهانی بازارونو باندې هم کوم تغیرات نراولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادیږي د یاد ولایت د خلکو له طبي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هیواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پیر او پلور کار کوي سږ کال اندېښنه لري چې له وخته مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.